أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة بقرة يوصل أتايم أو يوصل يو أتايم آيات نجيب. فدا آياتو كي الله جل جلاله دا وسيط سخبركي آغا فدا دا والباندي چې د اسلام په شروع کې د میراث احکام نه و نازل شوی او حکم دغه و لکه په دغه آیات کریمه کې چې بیان شوی دی چې کله به یو څوک وفات کېدی نو پر ده باندې واجبه دا وه چې دی وصیت وکړي او په خپل وصیت کې وښیي چې زما مال دونه اندازه دی او زما مال دې پلار ته ورکړل سي یا دې مور ته ورکړل سي یا دې ورور ته ورکول سي یا دې مې اولادو ته ورکړل سي یا دې مې خوندو ته ول ورکول سي. هر څه قربان چې وه پر ده باندې واجبه دا وه چې دا میراث په وصیت کې ور وویشي. واجبه خبره دا وه. نو کله چې د میراث احکام نازل سوه او هر چا ته خپل حق ول ورکول سو، د پلار حق معلوم سو، د مور حق معلوم سو، د زوی و د لور و د المسیح و د المسیح حقوق معلوم سو، د انا و د نکاح حق معلوم سو، خپل مرتبه او مرحله ورته وټاکل سول. ځینې قریبان په یو وخت کې میراث وړي په بل وخت کې نه وړي، په یو وخت کې ډېره اندازه وړي په بل وخت کې لږ اندازه وړي. دغه ټولې مسائلې چې معلومې سوې نو دا حکم بیا نصب سو د ځینو علماو له امله. اوس حکم داسې دی چې که یو سړی وصیت وکړي او داسې ووایي چې زما مال دې ټول زما پلار ته ورکول سي یا دې زما مال ټول زما ورور ته ورکول سي یا یو پردی سړی یاد کړي، دغه وصیت یې نافذ نه دی، بلکې د ده وصیت یوازې په درېیمه برخه کې چلیږي. چې کله یو څوک وفات کېږي نو د ده وصیت په درېیمه برخه کې نافذ دی. ویلی سي چې زما د مال درېیمه برخه یو چا ته ول ورکړي، یا ای خیرات کی او یا ای یو عام المنفعه کار په وکړي. داسې کولی سي ټول مال په وصیت کې چا ته نشي ول ورکولی. اوس شرعي حکم دغسې دی، هغه نافذ حکم د شریعت مطهره هم دغسې دی چې د ده مال او هغه صلاحیت یوازې په درېیمه حصه کې چلیږي، دا د وصیت په صورت. او که چیرې یو سړی خپله جوړ روغ رمټ وي، مریض نه وي، د مال مالک وي، په خپل ژوند باندې دا مال هر چا ته بخښلی سي. او که چیرې د وفات مریضۍ راله، د وصیت موضوع راله، یا جوړ وصیت دا وکړي چې هر کله که زه مړ شم زما مال داسې وویشي، هغسې بیا د ده وصیت نافذ نه دی، بلکې دا د ده مال د ده تر مرګ وروسته په هغسې ډول نه ویشل کېږي لکه ده چې په ژوند کې وصیت کړی دی، بلکې پر هغه ترتیب باندې ویشل کېږي څرنګه چې الله و رسول ویشلی دی. ځکه د الله و د رسول قانون هغه بهتر دی د انسان تر فکر. په هر صورت باندې آیات الجمعتو الله جل جلاله فرمایي وَاِكُتِبَ فَرَسْ كَرَلْ سَوِدَ عَلَيْكُمْ پَرْتَاسُ بَنْدِي اِذَا هَغَ وَقْتْ حَضَرَكَ حَاضِرْ سُو أَحَدُكُمْ يَوْسْتَاسُ تَ الموت مر حاضر سو ان ترک ک افریشو خیرا مال چش فرض دی الوصیت و شک ول کتب فرض کل سوی دی علیکم پر تاسو باندی اذا غ وقت حاضرک حاضر کل سو احدکم یوستاسو تا الموت مر حاضر کل سو پدی شرط سر ان ترک ک افریشو خیرا مال چش پرس پرل سوی دی الوصیت و ست پرس پرل سوی دی للوالدین مور پلار لرا والاقربین قربان لرا بالمعروف فنيك تريك سرا حقا دا حكم ثابتي حق دي على المتقين فرفريز داران وإنسانان باندي أغاية فرزان باني تطبيق بي فمن فسها سري بدل كي بدل كي هو دا حكم دا وسط بعد وسط ما ترها سمعت دواور دي هو دا وسط فإنما بس ندب الكدا خبر دا اسمه قناع دا دغبت دي دلو چه دا على الذين فرحاق كسانو بانج دا يبدلون چه بدلين هو دغا وسط يعني يقينا چاچ دا وسط بدل کی فر دغا بدلون کس بانج گناستا چه دا هاگا مريض یا دا هاگا مرکدون کی کس وسط اي بدل کی إن الله بيشك الله جل جلاله چدي سميع زياد اوردون کی دي الله عز وجل سخت سوک شئی نسی پتوالای او علیم زیاد علم لرم کی دی که جداغ وسط پا پتشکارا کی او کی دی پشکارا باندی غلط کی اللہ پا خبریش فمن فسحاغ سڑی خواف کچیری بیری دی من موسن دا وسط کون کی سخا جنفن دا ظلم چو وسط کون کی بزلم وی کی دا وسط پر محال بی وطا وند دیر وار کی بل تا بی لج وار کی بل بدنی بی برخی کی کچیری یو چا وسط دا وسط کون کی سخا واور دی او سر اخلاصو چو وسط کون کی ظلم پا وسط کی وکی او اسمان یای دا گناہ ویر پزر کرالا فأصلح هذا إسلحرا ويستل دغ أوري دون كتس جدا وسط أوري بينهم فمنس كددي فلا اسم فسقنا نست عليه فرد بندي إن الله بشك الله جل جلاله جدي غفور ذات بخشن كدي رحيم ذات مهربان دي فدي كي حكم بيان سو فتاغ أروان دباني سو مسائل استا آغب بيان سو دغ درو آياتو تر ترجمه ورست يو مسألة دادا يو سري وسط کی پخپل وسط کی یو کس تا غچا ونده ولو کبی او ده هاگه ونده پا وچه بانجی تزامونو پا منز که اختلاف رازی دا کار ندی جایز پا احادیثو کی ده ده کس پا عره بانجی عذابو نبیان سوی دی یو سڑی دی مثلا نلک روپی ایتر شاپ آتس بلی نلک روپی او وسط ایوکی چزما مال جزما ده زامونو تر منز وویشن سی پا شرعی طریقه بانجی اوزما درایمه حصہ مال چې پلانکی کاسته ولا ورته ورس نو اوس کچیر د دغه سړی شپږ زامونوي نو ارزوی ته یو یو لک روپی رسیږي او هغه یو نفر ته درې لک روپی رسیږي یعنی د یو زوی به څلور لک روپی وي دا نور زامونو به یو یو لک وي دغه د یو کس ونډه چې د زیاته کړل په غیر اصولي او غیر شرعي طریقه باندې وسط وکی دا ضرر په وسط رسول سره دی دا تخپل زامن تر ما بین یو ډول تعصب را پورته کول دی دی حق په بل خړل دی تا شرعاً نه دی جایز په دې اړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وینا ده چې کتاب الکبائر امام زهبی رحمه الله را نقل کړی دا هغه وینا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایي وای همیشه به یو سړی شل کاله عبادت کی خو کله چې وفات کیږي و وسط سره به ضرر ورسوي په دغه ډول باندې او نور مثالونه یې هم شته او په وسط سره به ضرر ورسوي دغه د دغه شلو کاله عبادت به هم له منځه ولاړ سي او ډېر وخت به یو سړی شل کاله عبادت کوي نارینه به وي د وسط کولو پر مهال به ضرر په وسط سره ورسوي د دې شلو کالو عبادت به یې ولاړ سي نو دا شی مناسب نه دی او یا زامونو ته یو داسې وسط وکړي چې هغه یو غیر شرعي کار وي یا د بدبینۍ کار وي یا د تاوان کار وي دغسې ضرر په وسط رسولو سره دا جایز نه دی دا یوه مسله دوهمه مسله دا ده ځینې پلرونه داسې وي چې د زامونو څخه ناراض وي نو وسط وکړي زه چې هر کله وپاستوم زما په مال کې زما پلانکي زوی ته مال مه وله ورکوئ د ده دغه وسط نافذ نه دی ځکه کله چې یو څوک وفات سي د ده د خپل مال څخه لاس وخیش بیا د ده تر مرګ وروسته په دې مال کې دی صلاحیت نه لري په دې مال کې د الله قانون صلاحیت لري د الله قانون چې هر چا ته مال ورکوي ورکوالی سي د چا څخه یې راګرځوي ګرځوالی سي او که چیرې یو چا خپل زوی د خپل میراث څخه بې برخې کوي هغه خپله اصولي طریقه لري اصولي طریقه یې دا ده چې یو څوک ادعا وکړي چې زما زوی فاسق و فاجر دی د الله د دین څخه لرې دی او زما د طرفه څخه پر شرعي امورو باندې عاق دی زه نه غواړم چې زما تر مرګ وروسته زما په میراث کې دی حق پیدا کړي
نو بیا د یو اسلامي حکومت اسلامي محکمه ته عارضه کوي، هغه قاضي دده د خبرې د ثبوت لپاره تحقیق او څېړنه کوي، کله کله د خبره رښتیا وه نو یوه دوسیه ورته لیکي او پر هغه باندې لیکي چې دده پلارکی زوی دده د میراث څخه بې برخې دی، او یا یو سړی راولاړ چې خپل پلار قتل کړي، کله چې پلار قتل کړي د پلار په میراث کې حق نه لري، قاتل چې دی هغه د قتل په وجه باندې یو څوک د میراث څخه محرومه کیږي، او یا غلام وي، غلامي خو نه اوس نشته، نو که چیرې یو څوک غلام و پلار یې وفات شو د پلار په مال کې حق نه لري، ځکه غلام د مال مالک دی، یا غلام و زوی یې وفات شو د زوی په میراث کې حق نه لري، ځکه غلام د مال مالک دی. د مسلمان په مابینځ کې اختلاف د دار نه دی معتبر، مسلمان چې په هر ملک کې اوسېدی په بل ملک کې ورور و میراث نیوړلی شي، ځکه مسلمانان ټوله یو ملت دی. که چیرې داسې و چې یو زومي کافر دلته اوسېدی د دې ملک طبیعت یې درلودی او بل ورور یې په هندوستان کې و، دا زموږ ستاسو هندوان د کابل بازار په دا ځای کې اوسېږي، دا زومي کافران بونه د دې ملک طبیعت یې ترلاسه کړی دی، د دغه ملک اصول به مني. په دا ملک یو هندو مړ شو، کله چې هندو مړ شو بل ورور یې په هندوستان کې دی او مال یې پاتې شو، دلې یې قریبان نه وه، قریبان یې په هندوستان کې وه، یا یې ورور و یا زامن په هندوستان کې وه، هغه پسه راغله چې دا زموږ ورور وفات شو، تاسو دا زموږ د ورور مال دی، دا موږ وړو، اسلامي حکومت به یې نه ورکوي. چې په میراث باندې اختلاف د دار رالی، تاسو په جلا دار کې یاست، موږ په جلا دار کې یو، تاسو د میراث نه شئ وړلی، دا میراث پر اخلي څه مرحلې لري هغه به ورکوي، که هغه مرحلې نه وه بیت المال ته به یې ردی. او همدا ډول اختلاف د دین، که چیرې یو سړی په یوه دین و مسلمان و بل ورور یې کافر شوی و، دا مسلمان ورته وفات شو، کافر میراث نه شي ځینې وړلی، او نه د کافره شو مسلمان میراث وړلی شي، د کافر میراث چې دی هغه که په اسلامي هېواد کې بیت المال ته به ردیږي، او مسلمان ورور یې حق نه پکښې لري. نو د دغه څو طریقو بغیره یو څوک بل څوک د میراث څخه بې برخې کولی نه شي. د شلو اره وصیت وکړي که زه مړ شم زما پلانکي زوی ته میراث مه ونه ورکوئ، د ده دغه وصیت معتبر نه دی. او که چیرې داسې و چې ده په خپل ژوند کې و زامونو نور زامونو ته میراث ورولی شي او یو زوی یې پرېښوي، هغه خو دی صلاحیت لري، ځکه خو د مال مالک دی، دغه مال دی خیراتولی شي، خپل زوی ته یې ورکولی شي، پردي کس ته یې ورکولی شي، چې څه یې زړه وغواړي په هغه ترتیب باندې ول ورکولی شي. خو دا چې دی وایي زما تر مرګ وروسته دې دا کار وشي، هغه تر مرګ وروسته د ده نظر نه چلیږي، هلته د شریعت نظر چلیږي. او همدا ډول که چیرې یو څوک وصیت وکړي چې زما ټوله مال د یوه کس ته وله ورکول شي، دغه وصیت یې هم نافذ نه دی، بلکې که چیرې یو سړي وصیت وکړي د ټوله مال درېیمه برخه مال به یې پر هغه ترتیب وکړي، دوې حصې مال چې دی هغه بیا قریبان ته وویشل شي. دا چې د میراث بیا څه ډول مسائل دي چې مال یې پاتې شو څنګه ویشل کېږي، اول چا ته ورکول کېږي، بیا چا ته ورکول کېږي، هغه بیا علاده مستقل نور آیتونه راځي، په هغه آیتونو کې بیا هغه نورې مسائل هم ورسره زیاتې کړو. خو د دغه وسط اړوند دغه څو مسائلې وې هغه مو بیان کړلې، راځو پسې آیات کریمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دغه آیات کریمه او راتلونکي څو نور آیاتونه دا بیا الله جل جلاله د روژې د فرضیت په اړه نازل کړي دي. کله چې د اسلام مبارک دین راغلی نو اول واري یوازې او یوازې کلمه شهادت دا فرض وو پر خلکو باندې، چاته کامیابي غوښتل، چاته د اسلام مبارک دین غوښتي، د الله رضایت غوښتي، فقط دا کلمه باندې لازم وه، لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه کلمه به یې ویل، نور نه لمونځ فرض و، نه روژه و، نه حج و، نه زکات و، فقط په فقط دا یوه کلمه ویل، په دغه یوه کلمه سره سړی مسلمان کېدی او په دغه یوه کلمه سره کامیاب و. د څه وخت په تېرېدو سره بیا الله جل جلاله لمونځ لازم وګرځاوئ. دوهم فرض شی لمونځ، دریم فرض شی زکات. البته د زکات حکم په مکه مکرمه کې نازل شو او دغه اندازه یې بیا په مدینه منوره کې وټاکل شول. په مدینه منوره کې بیا دغه احکام وروسته تفصیلي راغله چې څلوېښتمه روپۍ به د نغدو پیسو څخه وي، یا د اوښانو زکات، یا د غویو زکات، یا عشر دی، د هغه تفصیلواره بیان بیا په مدینه منوره کې شو. او په څلورم درجه کې بیا پر مسلمانانو باندې روژه فرض، کله چې روژه فرض وه دروجه تر فرضیت مخکی الله جل جلاله هدایتونه نازل کړل. روزه چې لا فرض شوی نه و پر مسلمانانو باندې، یوازې د عاشورا ورځ لازم و. صحابه او مسلمانانو په ټولو د عاشورا ورځ روزه نیول د مسلم شریف حدیث دی چې صحابه روایت کی حضرت عائشه رضی الله عنها چې کله موږ مدینه منوره ته راغلو، نو بیا مسلمانانو یوازې د عاشورا روزه نیول، چې کله فرضي روزه فرض و، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل چې پر تاسو باندې الله یو میاشت روزه فرض کړل، د عاشورا ورځ روزه چې د هغه چا ونیول نیسي دې ته یې ونیول باندې لازمه نه ده. نو الله جل جلاله دغه آیات کریمه په څلورم فرضیت کې د مسلمانانو د روژې نازل کړی دی، او مسلمانانو ته ویلي دي چې پر تاسو باندې روژه فرض ده. تاسو به په میاشت کې ایام معدوده ټاکلي ورځې چې یوه میاشت دا روژه نیسي. البته دغه روژه نیول چې پر مسلمانانو باندې لازم شوي دي، دا یوازې پر دې امت باندې لازم نه وه، بلکې پخواني امتونه چې وه پر هغو باندې هم روژه نیول لازم وه. آیات ترجمه کو بیا څه جزء خبر استانه خوش کو. الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان وراوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، کوتب فرض کړل شوی ده علیکم پر تاسو باندې الصیام، روژه. دغه روژه یوازې پر تاسو باندې تپل شوی نه ده، بلکې دا روژه پر تاسو باندې فرض شوی ده. کما کتب، لکه چې فرض کړل شوی وه علی الذین، پر هغه کسانو باندې، من قبلکم، چې مخکې ستاسو وه. لعل دپاره د دې چې کوم تاسو تتقون، تاسو ځان وساتئ د ګناهونو څخه. پخواني امتونه چې تر تاسو وړاندې تیر شوي دي، پر هغو باندې هم روژه فرض وه. د روژې اولین تاریخ د آدم علیه السلام څخه راشروع دی. اول تاریخ، اول روژه په بشریت کې چا نیولې وه؟ آدم علیه السلام نیولې وه. څه وخت یې ونیول؟ څنګه یې ونیول؟ یو کتاب لیکلی دی، وایي آدم علیه السلام چې کله الله د جنتو څخه راکښته کړ، پر مځکه باندې ګرځېدی، په مځکه باندې ډېر وګرځېدی، ډېره سرګردانۍ وله، لهاندې یې تېر کړل، او ډېرې اوښکې الله ته توی کړلې، په دې وجه باندې چې ده د غنمو دانه خوړلې وه. او دا دعا به یې په ډېر افسوس او حسرت سره ویل: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. از موږ رب، موږ پر خپلو نفسونو باندې ظلم کړی دی، که ته موږ ته مغفرت ونه کې او پر موږ رحم ونه کې، ای الله، موږ به د ظالمانو څخه جوړ شو. دا دعا یې کول. د یو روایت مطابق څلوېښت کاله په مځکه کې وګرځېدی. په مځکه کې بل انسان نه و، نور کلي و ښارونه و بازارونه نه وه، نور خلک نه وه چې د مجلسونه ورسره کړي وای، او یوازې هوا رضی الله عنها د ټولو انسانانو مبارکه مور، هغه هم ګرځېدل په مځکې پر یو طرف باندې، او دی هم د مځکې پر یو طرف ګرځېدی، سره پیدا کوله یې نه سوای نه یې سره لیدل. نو پر دا باندې دومره تکالیف تیر شول چې اخر یې دا بدن تک تور. وروسته تر څلوېښتو کالو چې د الله رحم راغی، د عرفات پر غونډۍ باندې ده او هوا رضی الله عنها سره پیدا کړل، نو دا دته بدن د ډېر زحمت د ډېرو تکلیفو څخه تک تور ګرځېدلی و. الله جل جلاله امر ورته وکړي چې ته د دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم روژې ونیسه، الله جل جلاله به ستا بدن د توروالي څخه بېرته د سپینوالي و طرف ته بوځي. نو آدم علیه السلام د دیارلسم روژه ونیول، یوه حصه بدن سپین، بیا یې د څوارلسم روژه ونیول، دوهمه حصه بدن سپین، بیا یې د پنځلسم روژه ونیول، ټوله بدن یې تک سپین. دغه د دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم روژو ته ایام البیض وایي، سپینې ورځې. په دې وجه باندې سپینې ورځې ورته وایي چې په دغه ورځو کې سپوږمۍ پوره وي، پوره رڼا وي، تقریبا د شپې اکثره حصه رڼا وي. د دغه روژو د فضیلت په اړه هم ډېر احادیث راغلي دي. روژه نیول یې د آدم علیه السلام سنت دی، او همدا ډول نور ثوابونه یې هم په احادیثو کې بیان شوي دي. ډېر نیک انسانان دغه د دیارلسم، څوارلسم او پنځلسم روژې نه قضا کوي، دا نیکې ورځې دي او روژه پکښې نیول ثواب لري. دغه د بشریت په تاریخ کې د روژې لومړنی تاریخ. بیا نو چې نور دینونه راغله، بېلابېل دینونه و، او په بېلابېل ډولونو باندې روژې وې. مثلا د داود علیه السلام روژه سرو کال و، یوه ورځ نه بله ورځ، یوه ورځ به یې نیول، بله ورځ به یې خوړل. د آدم علیه السلام د دین روژه دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم، او د نورو امتونو د بیا په نورو ډولونو و، په نورو ورځو کې و، فرقونه پکښې وه. اما روژه په هر دین کې و، هر سماوي دین چراغلي دی په هغه کې روژه و. نو ځکه الله عز وجل انسانانو ته فرمایي وایي تاسو روژه ونیسئ، روژه بهترین کار دی، او دا یوازې پر تاسو تپل سوې نه ده، بلکې پخواني امتونه چې تر تاسو پخوا تېر سوي دي هغو هم روژه نیول.
ایاما معدودات،
الله عز وجل فرمایي وایي دا روژه چې ده ایاما ورځې دي معدودات شمارل سوي، یعنی بې شمېره ورځې نه دي چې سر و کال دي، بلکې شمارل سوي ورځې دي چې یوه میاشت. فمن پس هر هغه سړی کان کو منکم استاذ څخه مریض دن ناجوړ وو او علا سفر یا پر سفر باندې وو، فعده پس شمارل دي من ایام اخر د نور ورځو څخه، یعنی کچیر یو سړی ناروغ وو روژه یې نسوی نیولی او یا پر سفر باندې تللی وو روژه ورته تکلیف وه، نو پر ده باندې لازمه نه ده چې که مری ته رغېږه حتما به روژه نیسي، بلکه پر ده باندې لازمه دا ده چې د دغه ورځو په شمېر نورې ورځې روژه ونیسي. مثلا یو سړی ناروغه دی، سخت په تکلیف دی، روژه یې دا مریضي ورزیاتوي او یا یې وژني، نو پر ده سړی باندې لازمه نه ده چې په دغه ناروغۍ کې دې روژه ونیسي. هر کله چې الله عز وجل روغ رمټ کړي جوړ یې کړي، په نورو ورځو کې دې بیا دغه قص د روژو قضایي راوړي. او یا یو سړی په سفر ولاړ، په سفر کې ورته تکلیف و، په سفر کې روژه نسوی نیولی، پر ده باندې لازمه نه ده چې خامخا به یې نیسي، روژې دې وخوري. هر کله چې د سفر څخه بېغمه سو، فارغه سو، تکلیف ولاړې، بیا دې روژې ونیسي. خو یوه خبره پکښې د یادولو وړ ده، هغه دا ده چې د اوس سفرونه او د پخوا سفرونه فرق سره لري. هغه په دې وجه باندې چې پخواني سفرونه داسې وه چې د یوه ښار څخه به بل ښار ته په پښو باندې تلل، نو په دې ګرمۍ کې چې به څوک د یوه ښار څخه روان سو، یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته به یې مزل وکړي، د دې طاقت نه و چې نور مزل وکړي، او نه د دې طاقت و چې د دومره مزل سره دې څوک روژه ونیسي. نو هغو انسانانو ته الله عز وجل د جواز حکم ورکړی و چې تاسو سفر ته سخت ضرورت لري، سفر وکړئ، روژې وخورئ، بیا په نورو ورځو کې چې پر کور یاست روژو قضا راوړئ. او دا چې په اوس زمانه کې د وسایلو اسباب ډېر سوي دي، هیڅوک د پښو مزل نه کوي، کله چې سفر کوي په یخو موټرانو کې وي، یا په طیاره کې وي، یا په ریل ګاډۍ کې وي، اسباب و وسایل د هر چا سره ورسره وي، هیڅ یو فیصد په روژه کې نه په تکلیف کېږي، بلکې سفر کې لا روژه باندې لنډېږي. داسې کسانو ته بهتره دا ده چې روژه ونیسي، عظمت دا ده چې روژه ونیسي، رخصت دا ده چې روژه وخوري، ورته جایزه ده، ځکه د اسلام حکم چې یو اروازر سو بیا څوک تغیر و تبدیل نسي ورکولی. په قرآن کې الله اجازه ورکړې ده، اصلا دا اجازه خو د دې لپاره ورکول شوې وه چې تکلیف و، اوس چې تکلیف نسته بیا هم هغه حکم پاتې دی، څوک یې بدلولی خو نسي. امالکم څه کار دا دی چې په داسې زمانه کې د روژه ونیول سي خوړل کېږي دي نه، تشه بهانه د روژه خوړلو ته نه جوړېږي. په هر صورت باندې د آیات په تشریح جز کې د فدیې حکم بیانېږي. فدیه بیا په هغه صورت کې ورکول کېږي چې یو سړی دائمان د روژې نیولو طاقت نه لري، یو سړی ضعیف سو، سپین ژری سو، تر داسې اندازې پورې ورسېدی چې د ده نور د دې توانایي نه وه چې دی دې بیا پر قوت سي او بیا دې طاقت پیدا کړي او بیا دې د روژو قضا راوړي. شیخ فانی د دغه کس لپاره روژې خوړل جایز، او دا چې دی بیا د دې امید نه لري چې جوړ سي، او عذر یې دائمي دی، د ژوند تر پایه پورې دی، دا کس به بیا فدیه ولا ورکوي. او یا یو بل کس دی چې هغه خو سپینږری نه دی، ځوان دی، یو داسې ناروغي لري چې هغه د ژوند تر پایه نه جوړېږي. ځینې داسې کسان دي لکه په اوس وخت کې دا د پښتورګو نه جوړي، یو سړی دی مثلا یو پښتورګی کښلی دی، یا یو پښتورګی له دواړه پښتورګي لري او ډبرې پکښې دي، او د ډاکترانو پر دې اتفاق دی چې دا کس دپاره نور علاج نشته، دغه پښتورګي دا جوړې والا بیا اصول داسې وي چې دی به باید ژر ژر اوبه وڅښي، که نه د پښتورګو درد ورته پېښېږي او هغه دی نور سخت په تکلیف کوي. دا درته ثابته ده چې زه نور د دې پښتورګو څخه نه جوړېږم. دغه مریضي یې د ژوند تر پایه پورې ده. دغه کس که روژې وخوري دته جایزه ده چې روژې وخوري، او د روژې په بدله کې دې فدیه ولو ورکړي، ځکه د قضا امکان خو نشته، ځکه چې هره ورځ روژه نیسي دته دغه مشکلات دي، نو فدیه به ولو ورکړي. او د فدیه په اړه باندې حکم داسې دی چې یو کس فدیه ولو ورکوي، او د هرې فدیه په اندازه باندې به نیمه کاسه غنم ولو ورکوي، نصف ساع، نیمه کاسه. دغه نیمه کاسه چې داسې دقیقه تلل سوی ده او اندازه کړل سوی ده نصف سا یعنی مکاسا تر دا پاکستانی کیلو کیلو خونو یو نړیوال وزن دی یوازې پاکستانی وزن نه دی یو معیاري وزن د دنیا دی دغه کیلو ګرام تر دوو کیلو ګرام لا یو څه کمیش او دغه اندازه نیمه کاسه ګرځېږي خو زموږ او ستاسو په ټولنه کې په خبره په نیم من سره مشهوره ده که چیرې سړی نیم من غنم ولا ورکړي د یوې روژې فدیا شته دی لا به ښه احتیاط پکشي وي یو څه اندازه بلا بلا بود ورکړي وي یا د هغه نیم من غنمو په اندازه باندې پیسې ولا ورکړي دا به بهتره وي هره طریقه چې ګټوره وه هغه طریقه دې وي نو دا هغه د دایمي عذر لپاره ده البته دغه فدیا چې ولا ورکوي دا چې کله د روژې وخوړله او د روژې څخه وروسته بیا به دا فدیا ولا ورکوي ښه دا ده چې د روژې مخکې ولا ورنه کړي چې د روژه نه نیوله او فدیا چې ولا ورکوي هغه به کوشش کړي وړو او احتیاج انسانانو ته به یې ولا ورکوي وغنیانو ته به یې نه ولا ورکوي دغه پسې آیات ترجمه کوو دا آیات جز دي وعلى الذين افرغ كسان بندي لا يطيقونه دلت لا مقدر پروتي وعلى الذين افرغ كسان بندي لا يطيقونه چې طاقت دروشي نیولو نه لري فدیه د طعام مسكين د فراق د مسكين یعنی د یو مسكين فراق د یو روشه فدیه ده فمن پس هغه سړی تطوع کی ذات خیرات کاوه خیرا د یو نیک شي یعنی دا یو ویله چې زه د یوه خوراک د مسکین بلابود مال وله ورکوم په هو پس دغه کار چې دی خیر بهتر دی لهو د لره وان تصومو که چیرې تاسو روژه ونیسئ خیر دا بهتره ده لکم تاسو ته ان کنتم که چیرې تاسو یاست تعلمون تاسو پوه شئ او کوم روژه کتوان وتلې وه او یا مطلق د رخصت څخه کار اخیستی لکه په سفر کې هم درته جایزه ده شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فدا آيات كريمة الله جل جلاله دروجة فزيلت هم بيانه أو دروجة نقول أمرهم كي الله عز وجل فرمي شهر رمضان الذي شهر مياشت رمضان دروجة يعني دغا مياشت مج دروجة مياشت تبايد دغا روجة دا مياشت نم فعربي كي رمضان دي موږ په پښتو کې د روژې میاشتو ته وایو په عربي کې یې نوم رمضان دی شهر رمضان میاشت د روژې چې ده الذي هغه میاشت ده انزل چې نازل کړل سوی دی فيه په دې میاشت کې القرآن قرآن نازل سوی دی هدى الهدایت دی للناس خلقو لره وبینات او واضح آیاتونه دي من الهدى د هدایت څخه د احکامو څخه د شریعت والفرقان او بلون کی د حق او د باطل فمن فسهر هغه سره شهید چې وویني منکم استاسخه الشهر میاشت فلیصوم روشه کی ونیس د دې حکم داسې دی چې کله میاشت روشه راشي حدیث علی السلام دی چې هغه تفصیلی خبره کړې ده صوم لرویتی وابتروا لرویتی فان غم علیکم الهلال فاکملوا ثلاثین عده من ایام شعبان او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علیه السلام فرمایي وای کله چې تاسو روژه نیسئ د لیدلو څخه روژه کوئ چې میاشت مو ولیدل کله چې روژه نیسئ نو وګورئ چې د روژې میاشت رانوې شول د دې خوامو میاشت ولیدل روژه ونیسئ او کله کوم اختر کوئ هم د خواچ میاشت ولیدل سهار اختر او که میاشت در باندې پوشي دا سول نو بیا داسې وکړئ چې دېرش ورځې د برات پراکي بیا روژه ونیسئ یا دېرش ورځې پوره روژه ونیسئ بیا اختر خو یوه مسله دا ده چې کله د میاشت لیدلو فیصله کیږي نو په دې کې د اسلامي حکومت قاضي فیصله کوي هر سړی د دې صلاحیت نه لري چې میاشت ولیدل بالا کلیواله ته خبر ورکړي زه یې سبا روژې کې میاشت ولیدل یا زه یې سبا اختر کې میاشت ولیدل داسې نه ده بلکې هغه قاضي چې کله فیصله کوي نو هغه کچیر اسمان شنو یو لوی جماعت به راځي قاضي ته به شاهدي ادا کړي چې موږ میاشت ولیدل ځکه په یو ښار یا په یو غټ محل کې چې خلک اوسېږي نو دا خو لازمي نه ده چې خامخا به یو سړی میاشت ویني ځکه چې یو سړی میاشت وویني دا د ده د سترګې او د ده نظر او فکر استعداد په هر کس کې شته نو څو چنده کسان به دا میاشت ویني او بیا به قاضي فیصله او که چیرې میاشت ورځ وه یعنی اسمان شین نه و بلکې ورځ وه او ګرد و غبار و نو بیا د دوو کسانو عادلو انسانانو شاهدي هم قبوله ده په دې وجه باندې چې دغه ورځ چرآسي هغه میاشت د سپټي کېدای شي ډېر خلک یې ونویني نو لږ کسان یې وویني. البته که چیرې یوه سړي میاشت ولیدله او قاضي شاهدي قبوله نه کړل، پر ده باندې روژه نیول لازم دي، یوازې پر ده باندې، پر نورو کسانو لازم نه دي. نو هر چا چې الله عز وجل فرمایي وایي میاشت ولیدل روژه دي ونیسي، هغه جزئیات هغه څه چې بیان مې کړل. ومن هغه سړی کانه که چیرې و مریضا ناروغ و مریض او على سفر یا پر سفر باندې و، فعدة فشمارل دو روجو دي من ايام اخر دو نور ورزو سخا سمر روجي چه او خوڑا دي فاقش مير دي فنور ورزو كي روجي ونس. يريد الله ارادة لري الله عز وجل بكم پر تاسو باني اليسر دا اساني، ولا يريد او ارادة لري الله فاق بكم پر تاسو باني العسر دا سختي. اولي دا فارد دي تكمل العدة چه پرقري تاسو العدة شمير دا روجو يوم ياشت رشاته يوم ياشت اقراونيس، ولتكبر الله او ده ديلا فارج تاسو لوئي ثابتكي فلوئي سراياتكي الله الله جل جلاله تكبر ده الله هو ياس يعني فلوئي سراياتكي على ما فهق وجبان دي هداكم چه هدايات اقري لكم تاسو اولا علا ده فارج دي چكم تاسو تشكرون تاسو شكر ده الله عز وجل وباسي. صدق الله العلي العظيم.